د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کرنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسېده او دای د منځني ختیځ لپاره یو لویه او ستره ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی 30 سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت وروسته تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنجشنبه په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ دغه جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربان په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د 4 ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی و. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربان سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگټن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرانس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر 3 اټومي بټیو بریدونه وکړل او یې ویل په بشپړ ډول یې له منځه یوړې. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر 2 لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربان تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning for
دا چې تړون کې سره غلي او د غزې د راتلونکو په اړه څه تضمینونه شته په دې اړه د منځني ختیځ د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د طبیعي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قرباني دي.
کور مې ټول ونړېده. یو مې پکې کور والا شهید شوله. زوی مې شهید شو. یو مې لور شهید شوله.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه وروستۍ ورځنۍ لوبه لري.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ په دې غونډه کې وویل دا وایي هغه مهمه لاسته راوړنه چې موږ نن شپه دلته د لمانځلو لپاره راټول شوي یو د غزې د جګړې له پای ته رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول ښکلي منځني ختیځ لپاره نوې پیل وي. له دې شیبې څخه موږ کولی شو یو سیمه جوړه کړو چې قوي او باثباته او سوکاله وي او د ترهګرو له لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرس، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه وو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالډ ټرمپ د شرم الشیخ غونډې ته په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوقلاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوقلاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یو ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ټرمپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس په راتلونکي نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کره نیټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو وروستي ژوندي پاتې شوي شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلیانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ډلیز او غلچکی برید وروسته پیل شو. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان ووژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیر شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو کتونکي ډاکټر عبیدالله برهانی له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې دا پوښتنه وکم چې د شرم الشیخ دغه تړون چې د غزې د اوربان تړون نوم ورکړل شوی دی یا د غزې د اوربان سند، دا څومره مهم دی؟ آیا یوازې جګړه ورسره ختمه شوه او کنه د غزې د راتلونکي لپاره هم پکې پلانونه شته؟
د شرم الشیخ دغه ناسته په خپل ذات کې ډیره لویه پایله لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پورې څه د پاسه 1000 کس مړ شو، که دا خپله په خپل ذات کې لوی لاسته راوړنه چې دا بند شوه. دا چې د شرم الشیخ دغه ناسته د مادو په اساس باندې ستلته یویش مادي دي او جزئیات پکې ډیر زیات دي، نو زه به داسې وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي اوربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی، یو د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلي پلان پکې دی، د بشري مرستو د خوندي تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش لپاره، یعنی پراخې لارې چارې پکې سمبا دغه شوي دي، ځای په ځای شوي دي، او د سیمې د ثبات لپاره د ګډو امنیتي همغږیو رامنځته کېدل دي. یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چېرته رښتیا هم په مرحله ای لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله ای لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغسې، نو دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی، لیکن تر ډیر حده پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سپاول، کې داسې ویل کېدل چې ګواکې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل داسې ژمنه نه ده کړې چې دوی به ټول خپل سرتیري له غزې نه باسي، بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې، او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بیوسلې کولو خبر هم پکې وای راغلی. دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوې که تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی؟
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا غوڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده، او دا هغه څه چې په شارم الشیخ کې په دې باندې بحث کېده، خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبره وکړه چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شي بیا خالصله شي، نو هغه ورته ویل چې چا ته وسپاري دا مسله په کې همداسې همدارنګه دی لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وایي. نو اتمن ځینې داسې جزئیات او مسایل شته دی چې هغوی ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شارم الشیخ کې کېږي، او په راتلونکي مواد کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کېدی شي نور بحثونه هم په دې باندې وړاندې وشي. نو اتمن د سیو څه شته دی چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي.
او ډاکټر صاحب، مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا 15,000 کسان په غزه کې وژل شول، اما پر اسرائیل او د حماس برید تک وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل شول او 2500 کسان نور برمته شول. اوس که داسې تل سره کېږدو نو کوم اړخ ګټه وکړه، کوم اړخ زیان وکړه؟ ځکه په ظاهره خو غزه ورانه شوله، 15,000 کسان ووژل شول، او دا چې څومره ټپیان دي، څومره لا درک دي، څومره لوګې مثلا مړسول، دا خو بیل بحثونه دي.
خبره په دې ده چې دا پرتله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي، بلکې اکثرت محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران دی یا نور ډلې ټپلې د ټول دا باندې قایل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروتنه وه. تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لول معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسۍ څخه ده. یوه نو د هیڅ شک نشته چې یو شی چې اسرائیلو د لاسه ورکه په دې ټوله مسله کې دی، خو ډیر زیات زیانونه فلسطیني اړخ ته راوړي دي، که هغه انساني دي، مادي دي، او که حتی زیربناوي دي، او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کېدای شي چې د فلسطینیانو ترمنځ رامخته شي په اداري وسایلو کې. اما اسرائیل طرف څه شی د لاسه ورکړی دی؟ اسرائیلي طرف ډیر کم دغه دي، هغه کورني فشارونه دي، وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیانی دی، او اقتصادي رکود سره مخامخ شو د دیغه نماسیواد د خپل سرتنبگی او د هیڅ نوا د یو لارې ته د جوړېدلو یا د تقریبا د روغې جوړې لارې نه په نه ټالولې، ته بیا داغې نه وروسته چې خپله رئیس ټرمپ په دې باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او حتی په ستراتیژیک لحاظ او په امنیتي لحاظ کوم خاص لاورونه نه لرودله، نه برمته شوي کسان خوشې کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د به ویل هغه ونه شو. دا هغه څه و چې نړۍ مجبوره کړله، او ټرمپ دې ته که چې جوړ جاړي ته مخه کړي، نو دی او د اسرائیلو دغه حکومت په نړۍ کې د خاصې بدنامۍ سره مخامخ شو. دا هغه څه دي چې کېدای شي د لاسه ورکړي.
بله او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قومندانان هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادله په مراسمو کې چې د حماس وسلوال شته، دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو جشن لمانځه. د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خود سے دے چھ د سیاسی ادارات و خپل سرگندونی دی، یو د استراتیجیک مراکز و قوی بحثونه یا چیرنیز مسئله داغی که دلتا دیر واضح ویل کیگی چه حماس افراد و اشخاص نیدی ده، یو فکری او مفکره بند یو ولاړه دله ده، یواز پا غزه که نده بلکه پا مصر کشته و پا نور دنیا اسلامی نده که مشته ده ده لری نکلی شی، اما کیدی شی چه ده سیاسی واقع داره که نور برخه ونه لری.
او روستای پختنه کم دکتر سیب کوروادان چه مکتمو وقت را که د غزې د بیارغونې بحث څومره مهم دی، که څه هم د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی له ښاغلي ټرمپ نه غوښتي چې د غزې د بیارغونې په اړه د جرمني او د مصر د ګډ کنفرانس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیز څومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوي.
بخکل دینا چی دا خبر وکړی شي باید دام وویل شي چې اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه یې دا پلی کوي، که هغه میکانیزم به څه وي چې رښتیا هم دغه چې په بیا رغونه یې او که نور مسایل یې سقسم ته دغه شي عملی تضمین کړی شي. نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملي تضمین کړی، او حتی امریکا او اروپا ایټالیا هم کړی دی، او سیاسي فشارونه هم وارد کړي دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه، نو دا امکان ډېر زیات شته دی چې کیدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجي نړۍ دی د دې بیا رغونې لپاره قوي وګوري.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادۍ رادیو سره یې د غزې د اوربان د تړون پر څرنګوالي او دغه راز دغه تړون په نورو اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې بیا خلک له دې پیښو ډیر رنځوړي. په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونې زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي میرمن او دوه ماشومانې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړېد او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهیده شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان یو.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي افتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل. دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوسمهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي، د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پرېکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي، اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډېر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطا الله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی، او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
خبرونو ور اخوا
تاسو آزادی رادیو ته خوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې، خو نن به درېیمه لوبه ترسره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوبه وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 3-0 ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسفزی زموږ له همکارې سره کیسه کړې.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو مولین ریاست ته زه لاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیچ ډاکترانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی. معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختۍ تنګ هم تېرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم، ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم، خو تسلیمی می نه دا ورکړې باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډیر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډیر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تیر سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې وروستی راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلورویستو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې سوي چې زده کوونکي ورته ډیر خوشحاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالي مرسته نوي ودانۍ جوړې شوي وایي ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خواهی بیدیاو که زدکری کولی چه لیوی خواه با در زدکون که فکر پاشلوی و او یو بل لوری تا متوجه کدل او بل با طبیعی حالت باد باران گرمی او یخنی هم در دوی خوانیز بهیر در خان او زن سره مخامخ کهو. در پکتیا در شواک و لسوالی دو تن زدکون که بیت الله او شبروز الماس مشال را ریتو ویل
با خواب مک درس ویل ندیر مشکلات با واد باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله 19 غد زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ بنور زکړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نو برابر درس همدارنګه زکونګي بلمر ته ناس او یاد استادان بو موجود نو په پرتو غاغه اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو درس و ان شاء الله خلوا سره منظم ډول سره ټول زکونګي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانۍ جوړول یو ښه کار بولي خو زیاتوي د ښوونیز بهیر په ښه کېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپله ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي، ماشوم هم شته، قلم هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نظر میولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د مشر رول په شکل چاول ماشوم متوجه کی رسته دای به درس ورته وخی. نو دا هم د مور او پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت ده یوازې نشکره.
په ورته مهال قومي مخور بیا وایي چې تر اوسه هم د لر پرتو سیمو ډیری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډیرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې مکتب ته وړه وړه مکتبونه جوړ شي تر شپږم صنفر تر پنځم صنفر تر څلورم صنفر چې څومره دې منظورولی شي مکتب ته هغه ته اوس مې خپل اویړ کې شپږ کیلومتره مزال مکتب په پښو ورکو دغه مکتب ته د شواک مکتب ته مې دومره په لره ساحه پورته یو باید مکتب ته دغه نه هر شي کومک وشي یوالې جنکۍ د پوره باید مکتب په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کړي په کلیه کې په درې کلیه په دوه کلیه په پنځه کلیه باندې مکتب یو مکتب رو.
بل لوري ته د پوهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقي وایي
یو سل شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف څه سوی ده؟ دا د شاګردانو او د دې ولس او د دې علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
آزادی میلمه.
احمد شیبریم سلامونه. پا دیخ پراونه که می داکتر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه ده. دوی ده شیخ زاید پوهنتون ده ادبیاتو ده پانزی استادی که بی. شهاب سپ خپراون تشراخ لی.
دیر زیاده من نه. شیبر ستاش تا آستاسی و ردیم تا سلامونه اونی که هلی بلاندی کم پخیم چیل تایس سر اپلی که یما.
شهاب سپ طبیع خبره ده چه ده ادبیاتو استادی که وی نو ادبیات مول وستی دی.
بله بله.
چرتم ادبیات لوستی دی؟
مننه. زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لارې شیخ زاید پوهنتون ادبیات ښوونځي پښتو څانګې ته راغلی یم او په 1984 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو وروسته نورې زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څانګې څخه فارغ شوم نو د هغې نه وروسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې وم. د هغې نه وروسته په همدې شیخ زاید پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څانګې ماسترۍ برنامه کې بریالی شوم او هلته مې خپلې زده کړې د ماسترۍ په برنامه کې پیل کړې. د هغې څخه راوروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څانګې ته د آزاد رقابت لارې امتحان اخیستلو او په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچه مې بیا هلته خپلې زده کړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکلی؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د هغې د سبک پیروان او په دغې باندې مې لیکلی چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او د هغه د سبک پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفرداتو مربوط او مفردات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب او د هغې لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به یې د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ خو یوه برخه یې چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو دا خوښه وه چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او که نه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه وه او ستاسو وړاندیز؟
مننه شبر صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک کوي نو د معلومات په اساس به یې کوي او د خپلې علاقې پر اساس به یې کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډه پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی راته تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره شوي دغه کوم دي؟
ډېره زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاډه سنبال دي. یعنی جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده. نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پل دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلق په منځ کې او د خلق پر ژبه پویدو او اشعار چې دي ډیر ساده دي روان دي او د دې ساده والی تر څنګ داسې اشعار د ویل دي چې یعنی دیو خوا رنگین دی او د بل خوا نه سخت دی. یعنی دغه شاعری څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعری اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره دا خلک یې زده کولی شي. خو د بل خوا نه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنې لارویانو پیروان دي چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویانې چې دي چې دا ډېروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او که نه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
خپل ذوق او علاقه سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطره ووایم. زه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نه و، چې رابطې تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سفتنام وکړو، سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم. چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم. او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکار شول په هغه وخت کې؟
داسې حتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مضامین به سړي ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو
داسېوبخشي شهاب صاحب، یو خو سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یاره داسې زما مخې ته څندي راغلي، ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زمونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې تغیر نه شي. ولې نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما، په هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملي او د کار سره هم دغه وه. اوس خوشبختانه په ادبیاتو پوهنځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي، ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي، نثر کې کار کوي، که په نظم کې کوي، نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې کوي، ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي. او زمونږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي منده کې هغه چاپ کېږي. او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنې داسې زمینه برابره کړې ده چې د د ټول پونځي یعنی ماسرین او استادان ورته کینی او باغی کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو ترڅنګ څوک چې شاعر لیکلی او کچا نور برخې کار کړی چې وینیز کار کړی هغه د ماسرین سره شریکي نو هغه د امریکا ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زموږ دا غوښتنه هم وه او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو موږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وایه او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شیخ زید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړی هم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي. حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځایونو نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیمن رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز او غوښتنه وکړه که تاسې هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله. او دا ډېره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او بیا د نورو زده کوونکو ډېر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب بیا نور دا خو هم ښه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبی، په هغه وخت کې سه استاد رشتین، په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډېر تکړه خلک راووتل او ډېر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډېر څه ووایي او ډېر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که د روغ غواړي بهتره به نه وي؟
ډېره به بهتره وي او دا کار د ستا د خبرو نه ما دا فکر واخیستلو. مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحي د علوم اکاډمۍ یا ځینې نور داسې استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډېرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډېر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلینو دپاره او هم د استادانو دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډېرې خبرې تېرې شوي دي نو یعنی ډېر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په سطح خبره شوه، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او یا همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو جن تکړه غړي کچرته تاسو راو غوړي ممکن محصلین لغوي سره د سې احساس مو کې سي د خو مو همزولې دي کدا کار وکي ځکه په ورته وخت کې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي څنګه درته ښکاری دا وړاندې سي
ډېر راته ښه کاریږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به داسې ملګري او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمېدلی شي یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوي د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر په برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې داسې د منځپانګ باندې خبرې کوو نو همدا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بخاري.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي، تر کوم وخت پورې له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم زما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه بومیم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې وي. هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه. تروسه معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه هم داسې ډېر نوتن ور تنده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا آثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو ځینو محصلینو تیسیسونه ما لیدلی دي، دوی ډېر کلی موضوعات راخلي، بیا سه کله خبري ورسره کومه مثلا ما سه خبري ورسره کړی دي، دوی بیا وایي سه د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي، مثلا کچرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتام غلامان دي او او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده، مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسی دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پرېښودل سي؟
موږ تېره ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زموږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات موږ ته به هم داسې راکول شوي او موږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواوو په مختلفو برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده چې د لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
موږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کوي، اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیشیدلی وی، نو ودرش کتاب بلرو یا ودرش رساله بلرو کال تا کانه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې پرې خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډیر زیات خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
چه دروغ وای کاروان خونه حسم درد را پاروے زما درمان خونه بزرم والے کراور گے سواران خونه حسم درد را پاروے زما درمان خونه بزرم والے
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان دے وطن